شبر میزبان شماست. شبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه ستړي مشي دا سجی رټو دا تو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کو په دې خبرونه کې د زلمی خلیل زاد سرګندونې لرو چې وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. په افغانستان کې د ایران د مداخلې او له پاکستان سره د اوبو پر سر د لانجې په ارتباط هم اوریدلی شئ. خو لومړی خبرونه. افغان حکومت له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرجوبلی د کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي ښار کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنوا په کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای هغه 3 میلیونه او 15 لکه افغانان چې وچکالی ځپلي عاجلو غذایی او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جنوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل روانې وچکالی د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغان دولت وزیر نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې دا افغانستان ملاتړو او همکارو هیوادونو سره مطرح شي د هغوی پام را جلب سي. هڅې روانې دي. هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
ټاکل شوې ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28مه او 30مه جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2 لکه انسانان بې ځای شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرجوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو 2-3 میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې زموږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالات زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو. د کماندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلو ملسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلو ملسوالي په مربوطاتو کې وشوه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرحمن کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره پرته ماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې اوربندې ډزې کړي چې په نتیجه کې فرحمن وژل شوی دی.
د خلو ملسوال وایي په پیښه کې د ښاغلي فرحمن دوه نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یو بازار سره نږدې وچاودید. د 2 ټپیانو روغتیايي وضعیت نازک شودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه په چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سنیالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان وسلوال فعال دي. د ترکیه پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت د نسکورولو هڅه کړې وه. د ترکیه حکومت وایي هغو اعتراضونو د 2016 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیه پولیس وایي هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره د 2013 کال د می میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. له 2016 کال راهیسې تر ناکامې کودتا وروسته ترکیه 10000 کسان بندیان کړي چې محاکمې ته انتظار باسي. دغه راز 1500 دولتي کارکوونکي او پوځي پرسونل یا له کاره شړل شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. د امریکا یو فدرال قاضي سپینې ماڼۍ ته سپارښتنه کړې چې د سی این این تلویزیوني شبکې خبریال جیم اوکاستا ته بیرته مطبوعاتي اعتبار لیک وسپاري. قاضي تیموسی کیلی پرون دغه لنډمهاله حکم ورکړ چې له مخې د ټرمپ له ادارې غوښتل شوي اوکاستا ته چې له سپینې ماڼۍ راپورونه ورکول بیرته اجازه ورکړي چې سمدلاسه سپینې ماڼۍ ته د راپور ورکولو لپاره د داخلېدو جواز ولري. د ولسمشر ټرمپ ادارې ویلي چې د قاضي حکم به ومني او اوکاستا ته به د لنډې مودې لپاره سپینې ماڼۍ ته د داخلېدو مطبوعاتي اعتبار لیک ورکړي. د سی این این د دې شبکې د خبریال جیم اوکاستا مدافع وکیل چودور بوتروس پرون په واشنگتن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل:
موږ نن پر دغه حکم ډیر زیات خوشحاله یو. دا د اساسي قانون لومړی تعدیل او ژورنالیزم ته یو ستر ورځ ده. موږ خوشحاله یو چې ښاغلی جیم اوکاستا به وکړی سي بیرته خپل مطبوعاتي کارت ولري او د سپینې ماڼۍ په اړه به د خبرونو راپور ورکوي.
سپینې ماڼۍ وروسته له هغې د جیم اوکاستا اعتبار لیک وځنډاوه چې نوموړي نه ورځې مخکې د یو مطبوعاتي کانفرانس پر مهال له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره لفظي شخړه وکړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لښ پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د زلمی خلیل زاد څرګندونه لرو چې وایي د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلام مشورې سره مخ ته ځي. په دې ترڅ کې د سولې عالی شورا سولې ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
یو شمېر افغانان ایران تورنوي چې د افغانستان په جګړو کې لاس لري.
متاسف به دې هم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزبران د ایران لپاره کار کوي. ما ځین خوښ دي چې د ایران او د پاکستان لپاره به کارونه
د کونړ پر سیند او نورو هغو سیندونو چې د پاکستان لور ته درومي اولی بندونه ژر تر ژره نه جوړیږي په دې اړه یو تحلیلي راپور لرو.
موږ د کابل د سیند په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوو مالا د ډیورنډ کراس کټ دي. تاسو باندې په وکیل هغه موږ سره دغه مشکلات
دي. د افغان امنیتي سرتیرو مرجوب لول زیاتوي. دا مسله هم په یو تحلیلي مطلب کې چیرو اکثرا دښمن بیا
په ډیری قطار باندې ځان عیار کړی ده. دا په توګه چې عملتي یو قسمت هم لکی دو قسمت نور کمین میسی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډیر ژر به د زلمی خلیل زاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمی پروزو ویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پریښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبي سرابي تیره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا له لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې لاستازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سېشنبه د سیمې په دویم سفر وتلې تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سوری علي شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړی توب بل اخره بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر سي. د دې شورا وین سيد احسان طاهري تیر شپه ازادي راډيو ته وویل.
سول لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او مالکیت د سول لپاره. خو مونږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغانی مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل سي، تر څو هر اجنجای چې وي هلته بین الافغانی تفاهم له لارې یو تصمیم نیول سي او موافقتنامه امضا شي، تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سول او ثبات لپاره نوي خبرونه خلکو ته مونږ او تاسو اعلان کړو، او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لالاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیل زاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا طبیعت هم لري، په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی ټاکل شوی دی. شغلی خلیل زاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو د سولې د مذاکرو اصلی اړخ د امریکای حکومت دی، او هغه پیچلی مسائل چې د سولې په پروسو کې مطرح کیږي له امریکای پرته د هغې پیچلو مسائلو د پاره د حل لارې نشي پیدا کېدلی. نو که په سپینه ووایو، د سولې د پروسې اصلی اړخ د امریکای حکومت دی او په دې تړاو افغان حکومت هم پوهیږي. خو په ظاهره چون دا مسئله د استقلال د مسئلې سره تړاو لري، افغان حکومت دا مسئله په ظاهره دسې اعلاموي چې د سولې پروسې مالکیت باید له موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه دی اخیستل سوی، پرون رویټرز اژانس ته ویلي ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال داسې احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پرېښی دی. خو دغې سرچینې بیا هم هیله ښولې چې زلمی خلیلزاد له بېلابېلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
زلمی خلیلزاد د سیشن بی پورس په ابوظبي کې د افغانستان عربي متحده امارات او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. د راپورونو له مخې خلیلزاد به له نن وروسته درې ورځې نور هم په سیمه کې وي او پاکستان ته به هم لاړ شي. همداراز به په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي امنیت یو شمېر پخواني مسؤلین وایي د غزنی او روزګان په جنګونو کې ایران مستقیما لاس لري. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچ زاده ازادي راډیو ته پرون وویل چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد لري. په ورته وخت کې په مشانو جرګه کې د روزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
د افغانستان د استخباراتو یو شمېر پخواني مسولین د غزنی او روزګان په جنگونو کې د ایران له مداخله پرده پورته کوي. د ملي امنیت د اطلاعاتو د تجزیه او تحلیل پخواني رئیس اجمل بلوچزاده د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې ایران په یادو دوه ولایتونو کې د قومي جګړې لپاره طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. خغل بلوچزاده وایي په غزنی او روزګان ولایتونو کې له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په اړه کافي اسناد لري، خو په خبرې د دغو اسنادو د محرمیت له امله اوس نه غواړي دغه اسناد له رسنیو سره شریک کړي.
نشان میده که ایرانی ها بیشتر
دوی معلومات خیلی چه ایرانیان لدو و تکتیکونو نگه تخلی یو دا چه دا توریزم لاره حسه کوی چه و خیدل تا مذهبی جگره دا بنیخ پلولو پا حال کده او پا دی وسیل غواری دا طولنه یو برخه رو پروی داشن لوسلوال و مخالفینو لکه طالبان و ملاتر کوی ورت وسلی ور کوی او غواری چه دوی لزان سر اول ری دا پا دا سیال که دا چه لاتیرو سو رزو رئیس دا غزنی ولایت پا مالستان و جغوری و ولې کې جګړه روانه ده چې پکې یو شمېر نظامیان او ملکیان وژل شوي او سلګونه کورنۍ هم د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. دغو دوو ولسوالیو ته تازه دمې سرتیري هم لیږل شوي. د پنځشنبه په مخام د ملي امنیت ریاست په یو خبر پاڼه کې رسنیو ته ویل چې د دفاع وزارت د لوی درستیز د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال او د ملي امنیت د ولایتي موین په ګډون یو لوړ رتبه پلاوی د سلګونو کمانډویانو سره جغوري ته رسیدل ده. د پداسیال کې د چې سور از وړاندې طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ هم حمله وکړه چې په کې لسګونو تنو ته مرګ شو بل وخته. د لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د ایران له مداخلو پرده پورته کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د هیواد د لویدیځو ولایتونو ځینو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې ایران د اوبو په لویو بندونو د حملو لپاره طالبان تمویل او تجهیز کوي. ځینو امریکایي چارواکو له ډلې په کابل کې د امریکا سفیر جانبس هم سمو د وړاندې رسنیو ته ویلي چې ایران د سپای پاسداران له لارې په افغانستان کې له طالبانو سره مرستې کوي. د امریکا د مالیه وزارت او سو عربي هیوادونو په ګډه د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د طالبانو د ډلې شپږ غړي چې قمندانان هم پکې دي او د ایران د سپای پاسداران دوه غړي د توریستي فعالیتونو او له ایران سره د اړیکو له امله په تور لیست کې شامل کړل. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي ویلي چې د اسنادو د نه موجودیت له امله د ایران لخوا د توریستي ډلو د ملاتړ په تړاو اداوې نه تاییدوي او نه هم ردوي، خو وایي چې په افغانستان کې د ځینو شومو پلانونو تر شا د ایران لاس دی. د افغانستان حکومت که څه هم پاکستان په کراتو د توریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران سره په اړیکو کې محتاطانه مخته تللی او تل یې په ښو اړیکو ټینګار کړی. په ورته وخت کې په مشرانو جرګه کې د اروزګان ولایت ځینې استازي وایي چې د دغه ولایت طالبان له ایرانه دستور اخلي. د دغو سناتوران له ډلې حنیف حنیفي وایي
دا جنگ چې دی دا تجارتي جنگ دی، دا د ګټو جنگ دی. کله ایران غواړي چې په افغانستان کې د افغانستان بچیان ښه زندگی وکړي، خو زه متاسفه به دې یم چې دلته په داخل د افغانستان کې د ایران مزدوران چې د ایران لپاره کار کوي، زما دینه خواهش دا دی چې ایران او د پاکستان د لپاره به کار ونه کړي. نور خو د تاسو خبرې است، ایران هلته دی چې سلای ورخي، ایران هلته دی روزي.
هسه مو کړه د دغه ویدا او پړه د ایران سفارت نظر هم ولرو، اما بریالي نشو. خو له دې وړاندې ایرانی چارواکو طالبانو ته د هر ډول مرستو ورکول رد کړی دی.
په خوست کې هغه ښوونکي چې د ژوندانه اوږده کلونه د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست یو شمېر روڼ اندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیار لستنه هغه ښوونکي چې له دیرشو تر پنځوسو کلونو پورې د ښوونکو په توګه پاتې شوي او د نوي نسل په ښوونه روزنه کې برخه اخیستې وستایل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې په ورځ د اسماعیل خیل او مندوزۍ په ولسوالۍ کې د حیدر خیل ادبي بهیر په نوښت د محمد صدیق روحي لیسې په انګړ کې جوړه شوې وه. د برنامې یو تن تابعه کوونکي مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې زموږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنګ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زموږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معارف په ډګر کې خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو چې د تر څنګ نورو سزان هم تشویشي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې. په تقدیر شوی ښوونکو کې یو هم محمد جان وقار و چې د اته درشو کلونو راهیسې ښوونکی دی. نوموړی وایي
د فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا ماته دومره قوت ربخي. زه باید نور تر څو پرچې ژوندی یم، د ژوند تر وروستۍ سلګۍ پورې د نوي نسل په روزنه کې یوه حقیقت سستي او تنبلي ونه کړم تر څو پرچې د غم ځپلی ملت د علم په ګڼه ښایسته کړو.
مدني فعال صاحب فرهاد وایي چې په ژوندونې د خدمتګارانو په لمانځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وایي په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد نشته له منځه ځي.
مېمو غوښتنه همدا ده تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامي، فرهنګي، علمي او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشرون وستي وایي نظوي په ژوندونې تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رایج شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته دی پرهنګ ته موږ دی پای ټکی کیږو.
د سابق لرونکو خونکو په ستان غونډه کې یو شمېر ځای حکومتي مسولینو هم برخه درلوده. د اسماعیل خیر اومندوزه ورسوال محمد یونس صدران ول
نو دا ډیر لوړ پروګرام دی، هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي، مانوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پیږي چې کوم خدمت وکړي په ژوندون دي موږ خلک قدر کی
دی. ادبانی ورده کسه هم خوځ د پهنی دی بهیر زران د سابق لري او پورسته نګدی و پړی کې ډیر شمېر علمي، سیاسي او اکیډمیک شخصیتونه میلیونه افغانی ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال کلیوي خوا د یاد ولایت د پوهنې بهیر د کمیات او څومروالي له نظره پراخ شوی، ولې کتونکې کیفیت کمزوری ګڼي او د ښه کولو غوښتنه یې لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفی الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 10مه د لویدیز لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشري انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره شارونه زیات کړی او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا خودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او روسي د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنۍ وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه لخن سره مخ کړي. د واشنگتن څخه دریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه پلاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي لا اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به خای د ایران په ختیز گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره لا اټومي تړون ووت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران پتیلو او بانکی سیستمونه ولګول. فارن پالیسی لیکي ل طالبانو ملاتړ ل امریکا د غچ اخستلو یوازینه وړیا لار ده. خو د همدی همکاري پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې دغه خبره رد هم کړي. واشنگتن وار لمخي ل تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه خودلې. د افغانستان په لویدیز کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلي ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلې و چې ایران د دوی یو شمیر جنگیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هیواد دي چې ترمنځ یې اړیکه یو څه عجیبه ښکاري، خو په دې ټولو توپیرونو سربیره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمنی یو دلیل پلاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی.
په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس پاکستان ته مخه کوو. د پاکستان د حکومت یو چارواکي چې پرون سهار د ورکېدو خبر ورکړل شوی وو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې روک رک روخ دی. محمد ایاس خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدلو لپاره له اسلام آباد څخه شمال ویری چاټګوټي د اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 15مه وتښتول شو او مړی یې تېره اونۍ ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپور لري.
د پلازمینی اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاس خان مسعود د پنځمې په ورځ دفتر ته تر تګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پرون د ازادي راډیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاس خان سره د پنځمې تر ناوخته پر ټلیفون په تماس کې و، خو وروسته یې ټلیفون ظاهرا بند او د درک ونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی. خو محمد ایاز خان مسعود پرون وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د خوندي او رک روغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینیر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیرا اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم. په دغه ځای کې خوندي او رک روغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی. خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دی وړاندې سوي چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیرا اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دی ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته د غلیری پرته سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیرا اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاس خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. دا په اصل کې د چیلې اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 16 وتښتول سو. مړی یې تیره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورند کرښې ته څیرمه وموندل سو. طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 16 خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلي و چې روک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان دا وړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلي او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د دا وړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ستاسو له پیغامونو
د لوی خدای جل جلاله په نامه زما تحویر منصور زی د غورما څخه خپل د زوی د کومي سلامونه وړاندې کوم. او عرض می ده چې صلح یو قرآني اصل دی. له دې قبله هیله کوم چې هم دولتیان او هم طالبان دا زما عرض قبول کړي او بې له قید شرط صلح وکړي. بلکې دا څلوېښت کلنه غنیزه یعنی دغه جنګ زموږ د ګران هیواد څخه بالکل ورک شي، ځکه دا جنګ موږ خلاص دا د 28,000 او څو نور چې دولت یادوي دا یوازې دولتیان دي، نو طالبان به څو دي او غیر جنګي افراد به څو دي. نو یوازینۍ هیله مې دا ده چې صلح وکړئ. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم، زه عبدالوائز من امروز ولایت د جلارام د ولسوالۍ تستای سره په تماس کې یم. د جلارام په ولسوالۍ کې د روینیانو د عملیانو موږ در به دره کړي. حکومت څه موږ دغه خواهش لرو چې دغه ورکې دا غلاوې کوي، کورو ته وراوړي، دوکانونه وهي او دغه پوډرو مواد مخدر یې په عامه خرڅېږي. باید حکومت دغه ګیر ګرفتاره کړي، بویزي او دغه پوډرو روینو دا مواد مخدرو دغه باندې چاپي وي دغه ورکې. صلوات و سلام.
السلام علیکم د آزاد رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ډیر ډیر په دمینه سلامونه وایم او بعد له سلامه دا افغانستان کې څومره روان ده، څه لانجې روانې دي، نور سرګردانی نور سردردی خو ډیره ده. خپل ته ځو، سفارت ته ورځو، پاکستان ته دي، چا مریض یې چا کاری ته ورکې، 500 پار دي د غلطه کمانډان تر پلوسو پورې ټول ولاړ دي. که 500 روپۍ ورکې د لاسه دي نه شي کړکۍ ته دې ورولي وای دلته جمع کړه، او نور خواران مریضان والا دي ولاړ دي. که 500 روپۍ ورنه کړې، 1,000 روپۍ ورنه کړې، 500 لغه کې دي موږ کنځام درته کې بي عزتي، زنانه په سره بي عزتي دي چې بیرته دې رالېږي. موږ دا کور چارواکو ته باید دا موږ د ازادۍ راځو ته دا پیغام د کور چارواکو ته دا واوري او دا په زاپور بیا دا دفتر باندې بيخي دا په زاپور د ورکې ورک دي سي او دا دې سي چې په لمبر کې دا ورکې. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم په راتلونکي وی اونۍ کې په کابل کې باران نه وري. هوا په ټوله نړۍ کې تود شوې. د هوا له تودېدو سره حشراتو ته هم ستونزې پیدا شوې. په دې اړه له اسمت څاروانه واوري.
د نویو څیړنو له مخې د هوا د تودېدو له کبله د حشرو تولید مثل له خطر سره مخامخ شوی دی. څیړنې ښیي چې د مځکې د تودوخې د درجې زیاتېده د حشرو سپرم ته زیان اړولی شي او حتی کېدی شي چې شنډې یې کړي. په وروستیو کې په جرمني کې په یوه څیړنه کې چې پایلې په نیچر خپرونه کې چاپ شوې، څرګنده شوه چې د وزر لرونکو حشرو شمیر په تیرو 10 کلونو کې په 300 باندې 15 شوی او د تورته حالت د پورتوریکو په ځنګلونو کې لیدل شوی دی. د ایست انګلیا پوهنتون استاد مات ګیچ وایي د حشرو د شمیر او د ډولونو کمیدا د ژوند چاپریال ته زیات تاوان پیښولی شي. څېړونکي وایي په دې برخه کې نورو څېړنو ته هم اړتیا شته، خو تر اوسه په دې کې شک نه ویني چې د حشرو د نسل کمیدا د هوا له تودوخې سره ارتباط لري. د دوی په وینا د هوا تودېدا غالبا د حشرو تولید مثل کموي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد الله قلمیار لسنګین ولسوالی لیکي، ل زلمی خلیل زاد څخه هیله کوم چې هر څه ژر سوله کیږي سوله وکړي. قدیر خان تکین لیکي د سولې مشورتي بورډ په کور دننه د سولې اجماع بشپړوي. فضل کریم د پکتیا له ځاځي آریوب لیکي سوله د امریکا په لاس کې ده. عبیدالله له کابل لیکي که طالبان اور بند وکړي سوله خپله راځي. عبدالحکیم جمالی د فرال بکوالی کې دلته کلینیکونه نشته، خلک سخت په عذاب دي، هر ناروغ تر مرکز رسو هیله ده چې چارواکي دې مسلې ته توجه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره د کرکټ په اړه معلومات خوشتي دي. نن د نومبر 18 ده، په رالتون کې میاشت کې د کرکټ نړیوال جام کابل، بامیان او هرات ولایتونو ته د نندارې لپاره راځي او د نندارې لپاره ایښودل کیږي. په خو داسې راپورونه خپاره شوي وو چې شاید نړیوال جام افغانستان ته د بې امنیو لپاره رانشي، خو اوس دا پریکړه شوې ده. ات نیمې بجې شوې، لنډ خبرونه. افغان حکومت هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنواب کنفرانس کې د مرستندویه هیوادو همکاري جلب کړي. دا کنفرانس د روانې میلادي میاشتې په 28 او 29 جوړی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرحمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې پرون ووژل شو. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وشلي او 15 نور ټپیان کړي دي. او د ترکیې پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولي دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوډې اچار تفریحي پروګرام لرو او د افغانستان او د پاکستان د اوبو د لانجې په اړه یو تفصیلي راپور درکو. خو مخکې تر دې چې د اوبو مسلې ته مخه کړو، د امنیت په ارتباط یو تحلیلي مطلب. په فراه، غزنی او جنوب نورو ولایتونو کې د روانې اونۍ په جګړو کې د لسکونه سرتیرو له مرشوبلې وروسته د افغان ځواکونو د تلفاتو لوړوالي ته پاملرنه زیاته شوه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون افغان چارواکي تاییدوي چې له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې د افغان ځواکونو تلفات په تیره په وروستیو 4 کلونو کې زیات شوي دي. وروسته له هغه چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووتل، د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. خو د دې تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علتونه څه دي او آیا حل لارې هم لري؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې د چارو له کارپوه او چارواکو سره خبرې کړي او دا موضوع یې څېړلې.
تیرونه ولسمشر اشرف غنی په خپل نوو څرګندونو کې وویل چې ل 2015 کال پر اورسته موده کې ل 28.5 زروزيات افغان پوځیان ل وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې وژل شوی دي. ولسمشر غنی د واشنگټن د جان هاپکنز په مشهور پوانتون کې د پرمختللو نړیوالو مطالعاتو محصلینو ته د ویډیو کانفرنس لاره په وینا کې وویل په هر ځای کې چې افغان ځواکونو ته تلفات اوختي په دفاعي حالت کې وو. د زیاته کړ چې افغانستان پیوړی هوایي ځواک او کمانډو ولري، نو کولای شي چې له وسلوالو مخالفینو څخه پراخې سیمې ونیسي. د ولسمشر له څرګندونو وروسته په تیرو 4 ورځو کې نور افغان سرتیری هم ووژل شول. په تیره یوه اونۍ کې په فراه، غزنی او اروزګان ولایتونو کې د جګړې اور تود شو او په دې ترڅ کې یوازې د پنجشنبې په ورځ د فراه چارواکو په خاک سفید ولسوالۍ کې د لږ تر لږه 150 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکړ. د فراه چارواکو د ازادۍ راډیو خبریال ته دا هم وویل چې په تیره یوه اونۍ کې په دې ولایت کې شاوخوا 100 افغان سرتیری وژل شوي دي. د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی په عامو خلکو، ولسی جرګه او چارواکو کې جدي اندېښنې پرولې دي. د دفاع وزارت ویاند د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت په جنگي ستراتیژۍ کې د بدلون خبر ورکوي. غفور احمد جاوید ازادۍ رادیو ته وویل د نوې ستراتیژۍ لمخې په ناامن سیمو کې د کوچنیو پوسټو پر ځای لوی بیسونه یا پوځي اډې جوړیږي.
دغه ستراتیژي له تیرو 2-3 میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوسټ چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لري، هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدل شوي دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې موږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو. د دې ترڅنګ موږ په خپل وخت حمایه کولای شو، د کمانډو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات. یعنی دا پروسه پیل شوې ده او د پروسې ښه نتیجه ورکړې ده او دا په نورو سیمو کې هم عملي کیږي.
خو د پوځي چارو د کارپو محمد رادمنش په نظر د پوځي تلفاتو د لوړیدو عوامل نور دي. خغلی رادمنش د امریکا پر وړاندې له طالبانو څخه د ایران او روسیې د ملاتړ پر فکتور سربیره چې طالبان یې پیاوړي کړي د ځینو نورو عواملو یادونه هم کوي. دی وایي یو شمیر جنرالان په نامناسب وخت کې تقاعد ته سوق شول او دې کار د جګړې د ادارې پر وړاندې یو لړ ستونزې جوړې کړې. خغلی راتمنش ځینې نورې نیمګړتیاوې چې له کبله یې پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې د پوځیانو د تلفاتو شمیر لوړیږي هم یادوي.
اخیرا نسبت به اعتمادی که نسبت به دولت پیدا شده در بین مردم، پرسنل کمتر به اردو مراجعه میکنند و تجهیزات در اردو چنانچه وزیر دفاع در پارلمان هم گفت این وجود ندارد و اکمالات هم نسبت این که راه ها منگذاری شده، دشمن تهدیدات زیادتر را به وجود آورده و تیارات که لازم است به وقت زمانش اردو را اکمالات بکنند کهنه شده، به اساس همون عوارضای تخنیکی که داشته در طول همی سال 8 تیاره سقوط کرده.
خو متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل دې موضوع ته له یوې بلې دریڅې ګوري. ښاغلی امرخیل وای افغان پوځیانو ته ډیری وخت مرګ ژوبله په امنیتي پوستو کې د کمزورو تدابیرو له کبله اوړي. ښاغلی امرخیل د هغو پوځي تکتیکونو یادونه کوي چې له مخې یې امنیتي پوستې باید په داسې موقعیتونو کې جوړې شي چې د ثقیله وسلو د اور په وسیله د یو بل ملاتړ وکړای شي. امرخیل د دولتي ځواکونو پر پوستو د حملو پر مهال د طالبانو د کمینونو پر وړاندې د اقداماتو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د کمینونو ته باید ځوابي احتیاطي تدابیر ونیول شي.
اکثرا دښمن بیا په درې قطارو باندې ځان عیار کړی دی. دا په پوسته کې عمل کوي، یو قسمت یې عمله کوي، دوه قسمت نور کمین نیسي. دغه هم دوی درست پرې نه ده حل کړی. هماغه د تکله چې قطار هلته ورسیږي دوی ته موقعیت معلوم نه وي، دوی ته مکمل راپور نه وي رسېدلی په کمین کې واقع.
د دفاع وزارت ویان ښاغلی جاوید د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دلایل سیاسي انګیزې بولي. نوموړی وایي چې په هیواد کې روانو سیاسي جریاناتو د دښمن تحرکات نور هم چټک کړي، خو جاوید وایي مخالفینو ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
جګړه توده شوې ده او جګړې د تودېدو علت دا ده چې زموږ ملي پروسې په لاره، مثلا پارلماني ټاکنې یا اوس د سولې مسله، یو شمېر کړي هڅه کوي چې زموږ ملي پروسې سبوتاژ کړي. دا طبیعي ده چې تلفات لرو په جګړه کې، تلفات دا طبیعي ده وي، ولې هغه چې زموږ لاس سره اورنی دي، زموږ لاس سره اورنی دي، دوی د تلفات شمیر چې دی 15-16 لور شوی دی.
جنرال رادمنش چې ترڅ مو د مخکې پورې د دفاع وزارت ویان وو، د سرتیرو د تلفاتو د زیاتېدو یو بل علت د دولتي ځواکونو په پرتله د وسلوالو مخالفینو ښه امکانات ګڼي.
مخالفین دولت نه تنها که کلاشنکوف دارن، درازنوف دارن، سلاح‌های شبین دارن، اخیراً راکت‌های بلو پایپ به دست آوردن، راکت‌های متنوع دارن و جغرافیای افغانستان و مردم افغانستان همه به دسترس گروه‌های مخالفین دولت است. قطعات وقتی که به محل می روند چون همو هاموی و رنجر است و در این زمان هلیکوپترها و اینها چون کم است نمی توانند به همه برسند، او دو آسیب پذیر می شه.
د پاوز متقاعد جنرال ښاغلی امرخیل وایي که دولتي ځواکونه څومره پرمختللي تجهیزات او وسلې ولري، خو چې روزنه ورنکړل شي ګټه نه لري، او زیاتوي چې د دولتي ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره پرله پسې او دوامداره روزنه خورا مهمه ده. ښاغلی امرخیل د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې د اغیزمن مدیریت لپاره د قطو د قمندانانو په توګه د مسلکي پوځیانو د ټاکنې پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې د دې په نتیجه کې به هم افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې بریا ترلاسه کړي او هم بلک تر لږه ځان خوندي کړي.
هغه قمندانیت چې هغه سوق اداره کوي هغه باید مسلکي وي، هغه د تجربې خاوند وي. زموږ داسې نه ده، فقط اسلامي خان زوی دی، رتبه اسلامي تنظیم کړی اسلامي ځای کې مقرر کوي. 50% د رئیس جمهور ده، 50% د شورای اجرایی مسلک لري نه لري، سواد لري نه لري،
د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وای افغان ځواکونه له جګړې سره په یو وخت کې د پوځي خونې او روزنې پروګرام هم عملی کوي. ښاغلی جاوید هغه انتقادونه ردوي چې وای د افغان ځواکونو روحیات د طالبانو په پرتله کمزوري دي.
هغه جګړه چې ولکو 50000 نړیوالو ځواکونو د ټولو پرمختللو تجهیزاتو سره مخ ته ورغله، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وګوتل ویدل. کله چې په جلال آباد ښار کې د اردو یو عسکر یو ځانمرګ تحقیق ورکړي، د نورو ژوند ژغوري او خپل قرباني ورکړي، دا مورال او انګیزه نه ده؟ ولې دا باید په نظر کې ونیسئ چې هم په جګړه کوي او هم تعلیم و تربیه یو لار ستونزې کوي. ولې څلور کلن چې شپږ کلن امنیتي پلان شو، د دې په بشپړېدلو سره به انشاءالله چې زموږ هوایي قوت درې چنده شي، زموږ کمانډو دوه چنده شوي، د دې سره به تر 80% انشاءالله زموږ ستونزې حل وي.
د پوځي چارو کارپو ښاغلی امرخیل د حکومت پر اوسنۍ پوځي ستراتیژۍ انتقاد کوي او وایي چې روانه جګړه د یو منظم پلان له مخې نه اداره کیږي.
متاسفانه په افغانستان کې چې ته اوس تاسو ګورئ، داسې دي لکه یو کوچانی غوندې هغه پلاني ځای کې وازه خرابه کړي، ورو لګي یو څو نفره دا کار ته دا ورلېږي، هلته کټه کېږي یا د تیارې نه په ځمځکه باندې هغه ځکه د ستا ده که نه ده، ماته دښمن کمین نیولی ده که نه ده نیولی، ته حاکمیت لري که نه لري، نه د حاکمیت په خاطر د چی باید وکړي، د کومې سلامه کار وخت چې ته پاکه کړي چې تاسو وتونه کټه شي، زیاتره موږ تلفات هم درته ورکړي.
د دفاع وزارت ویاند ښاغلی جاوید او نور افغان چارواکي وای افغانستان د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی او د ټولې نړۍ په نیابت دا جګړه پر مخ بیایي. د دوی په وینا اوسمهال په افغانستان کې له شلو زیاتې تروریستي ډلې فعالیت کوي او افغان دفاعي امنیتي ځواکونه د دې ټولو ډلو پر ضد جنګیږي. ولسمشر اشرف غني د جان هاپکنز پوهنتون له محصلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل د افغان ځواکونو تلفات یاو ناڅاپه وروسته له هغه لوړ شول چې د محاربوي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو، خو ښاغلی غني زیاته کړه چې له دې سره په افغانستان کې د ډیرا نړیوالو ځواکونو په مرګ ژوبل کې هم د پام وړ کموالی راغی. ولسمشر یادونه وکړه چې په تیرو څلورو کلونو کې یوازې 850 تنه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. ولسمشر غني له دې ټولو سره سره ډاډ ورکړ چې افغانستان دا جګړه نه بایلي او طالبان یې نشي ګټلای.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راولې او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لا افغانستان سره د هغه وبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیش. د افغانستان د برښنا ریاست عمومي رئیس امان الله خالب ازادي رادیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمیر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي.
بانک ها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک پته
بانکونو مخته خاره ویلی ک په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمخت پیسې اخلي، نو تاسو باید له پایاناب هیواد اجازه واخلي چې اعتراض نه لري. گاونډیان هیڅ کله رسمي ډول د بندونو جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي. یو د کونړ د شال او څاګید بندونو په څیر بندونه 500 میلیون او 200 میلیون ډالر پنګونه غواړي.
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې دي نړیوال بانک مرسته وکړي. پاکستاني پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ، همغه و چې نړیوال بانک پوښښ شو. د پاکستان په باور کې چېرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي، نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړه ځمکه شاړه شي، یا به یې اوبه دومره کمی شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکه یو فصل حاصل هم سم نه کوي. خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي.
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنگلونه وول شو، ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته دي او سیلاب وغوی وړي ځمکې وړي خلک یې وړي کستونه ورخره پی بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي.
د کابل سیند 200 کیلومتر اوږد دی چې 460 کیلومتر د افغانستان دننه بهیږي. د راپورونو لمخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي. یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورمی سیند دی. په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی، خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنی بیرته پښه شوې دي. ډیر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرېښی دی، خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکار بند ساتنې پر مهال وژل شوې دي. تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بند چارې به ډېر ژر بیا پیل شي.
د مچلغو په پروژه کې کار به ژر تر ژر شروع کوو. چاله د قراردادي وعده کړی ده چې ماشینري بیرته ملته په کار اچوي او کار به شروع کوي. درې پر سلورو میاشتو کې له خیر اصلي قراردادي چې ساختمان کوي به راولو، موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند.
د پاکستان لورته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي. یو ایس ایټ پر دې سیند د پاکستان لورته د ګومل زیم د وبخوار بند جوړ کړی دی. عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو ایس ایټ په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي.
د امریکا سفارت د کورونا مخکې له مخکې شروع کړې دي، یعنی تخنیکي مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره چې دغه ارقام باندې یو نور کورنو کې دوه پاره کوچنۍ پروژې په واټ کړې دي شروع شوې دي. دوی د توګه درې کړه ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې چېرون کښته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کس د افغانستان هم خبر یې دي.
مایار زیاتوي چې د هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبري غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې پخه ژمنه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي وبلرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپل وړتیا او سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کوم ځکه چې په پایان آب کې پرتی وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتیم ځکه د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې ابیزم کو ته ورکل شوې دی هغه باید یو چونکی دا یو شریک وي دی شریک او زیدی، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وست چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر تلويخ تو کلو کې نو توانېدل چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفاده سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي او وس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وګونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
هر ډول قرارداد امضا کوم، دا ډیورم